یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې له دغو پیښو خبرېږي. پر کابل د طالبانو د ولکې څلورم ورځ خو سیاسي خلا لا پر خپل ځای ده.
تر دې دمه دغه خبر اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه.
د چارو له وڅېړونکو سره پر دې خبرې کوو چې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره کړې او له طالبانو یې د خپلو حقونو ټینګښت غوښتی. او د کابل هوایی ډګر شاوخوا د ګڼې ګوڼې په اړه هم درته راپور لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، صفي الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې خلکو ته بیاوې نیولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکې میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ په ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. پوره خبرونه: نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابره ده. افغانانو داسې وخت په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره تابیاوې نیولې چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده. د دې ورځې د رارسېدو په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسعد آباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګه بیرغ په ملاتړ اعتراضونه هم کړي دي. د تازه راپورونو له مخې د کابل وزیر اکبر خان غونډۍ شاوخوا هم لسګونه کسان نن په اعتراض راوتلي دي. په دې غونډۍ باندې د افغانستان تر ټولو لوړ او غټ بیرغ ځړېده چې د طالبانو په راتلو سره راکوز کړی شوی دی. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګه بیرغ لرې کړی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکارتیاوي د اګست 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوي په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبې په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړي. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي، وویل که امریکایي تباه هلته پاتې وي نو موږ به هلته حضور ولرو. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هېواده د 300 بهرنیو کارکوونکو دریمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتي ته ولېږدول شي. نوموړي خبريالانو ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجاریچ ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو ویلي چې د ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ژوند به خوندي وي. ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو سربېره شاوخوا 3000 افغان کارکوونکي هم لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان دغه راز ویل د دغه افغان کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو پخوانی ازادي نه لري. د دې معلمینو لړلې یو هم سلیمه د چې وایي لیوي او نه راهي سي د تدریس اجازه ترلاسه کړي.
سقوط شهر فیض‌آباد ما دوباره اجازه انجام وظیفه حضرت طالبان دریافت کردیم، اما قسمی که قبلا ما به شکل آزادانه و بدل خدمات مناطق میرفتیم الان نمیتونیم.
د طالبانو ډلې ویلي چې په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې او چې د ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 129 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کرونا ویروس دلتا بڼه په چټکۍ سره یاد کوي نیویارک ته د مشرانو نه ورتګ به له دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلۍ اونۍ د دغه وایرس په زیات سرایت بدله نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې دي هم په آنلاین بڼه ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوي نیویارک ته واستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمېرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کرونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستولې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو پر پلازمینې کابل او مجموع کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، خو په کابل کې لا هم سیاسي خلا پر خپل ځای ده. له پرون راهیسې بحثونه روان دي چې راتلونکی نظام جوړ کړي او د نظام څرنګوالي باندې هم بحثونه شوي او لیدکاته هم شوي دي، خو طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د پخوانیو سیاستونو ځینې نږدې چارواکي وایي چې تر اوسه دغه خبرو کومه خاصه پایله نه ده ورکړې. دا چې په کابل کې د سیاسي نظام په اړه راتلونکي پرمختګونه څه دي، په دې اړه لږ مخکې زما همکارې داسې معلومات راکړل.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسېدلی دی. ویل شوي چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل شویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و هم اوریدل چې په کابل کې لا هم یو شمېر پخواني افغان سیاستوال طالبانو سره په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره راتلونکي نظام جوړ کی او اوس دغه د راتلونکي نظام خبرې کومې خاصې پایلې ته نه دی رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سیاستوالو یو ډله په پاکستان کې ده او هلته له چارواکو د حزب له مشرانو او عوامو کسانو سره پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. همدا پښتنې ممکن اوریدونکو سره هم وي چې راتلونکي نظام باید څه ډول وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او هر اړخیز وي. په سلواکې میشت د پوهنتون استاد او د چارو کتونکی وحیدالله سلیمان خیل د همدې موضوع د تحلیل لپاره سټوډیو ته وصل شوی. سلیمان خیل صاحب، سړی مشی سهار مو په خیر. ستاسو په نظر دغه وضعیت تاسو څاره حالات کومې خواته روان دي او څه ډول راتلونکی نظام جوړیدونکی دی؟
سلامونه لودین صاحب، تر هر څه مخه تاسو ته او تاسو لارې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. حالات خو یو غیر متوقع حالات منځ ته راغلل تیره اونۍ چې هیچا هم د دې تصور نه کاوه. ټول پرې تمه وو چې نظام به یا قدرت به په سولهییز ډول سره انتقالیږي، له هغه نه وروسته به بیا یا دغه د سولې خبرې به یو نتیجه ورکړي، له هغه نه وروسته به بیا د افغانستان ولایتونه یا کابل یا په ټوله کې قدرت په طالبانو ته او یا کوم منځني دریمګړي دلې ته سپارل کیږي. خو داسې ونه شو، وضعیت ډېر خراب حالت خواته لاړ. په دې چې دا اوس د قدرت خلا موجوده ده، ولسمشر غني په اماراتو کې دی او همدارنګه د طالبانو یا د اسلامي امارات سرتیری کابل ته داخل شوي دي او په کابل کې ټول خلکو سره یو قسم ویره او یو ګونګ حالت دی. ټول هم نه پیږي چې د هیواد سرنوشت کومې خواته روان دی. دغه حالت دی، حالت ته څومره چې زر کیږي باید د پای ټکی کېښودل شي. څنګه چې پرون ماښام ناوخته ولسمشر غني هم ویل چې د خبرو نه ملاتړ کوي د سولې خبرونه او دغه د وخت انتقال د مذاکراتو نه ملاتړ کوي. خو بیرته چې په کابل کې ګورو، تر اوسه پورې دغه برخه کې هیڅ اقدام یا ګړندي اقدامات نه دي شوي. ابتدایي ناست شوي دي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د طالبانو د بعض غړو لکه انس حقانی سره ابتدایي ناست شوي دي. خو زه فکر کوم دا فعلا چې د قدرت نگان ورته ګورو، طالبان دا مسئولیت لري چې څومره زر کیږي باید دغه ناستو ته یا دغه خبرو ته خپل هغه ته ټولو قوي پلاوی یا خپل ملا غنی برادر باید راشي، د خلکو سره کښېني او دغه خبرو ته د پای ټکی کیږي چې دغه حالت له دې ګونګ حالت نه ووځي.
څه فکر کوئ دا خبرې ولې زندنۍ کیږي؟ د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال وړ مورز مازدیګر ورسید کندهار ته او د طالبانو نور مشران هم کابل ته راغلي دي. فکر کوئ دوی له ډېر احتیاط کار اخلي او غواړي چې د سلام مشورو پر بنسټ د دوی په وینا یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کړي، او کنه فکر کوئ حالات مترقبه وو، د حالاتو اټکل نه کیده، اوس سخت ده چې ژر په یو داسې حکومت پریکړه وکړي چې حد اقل ټولو ته د منلو وړ وي، ان د نن افغانستان کې او هم نړیوالو ته؟
خبره هم دغه ده چې دوی اول خو باید دا ټولې خبرې اول حل شوی، لږ نه وروسته کابل ته داخل شوی وای، دولت په سولهییز ډول انتقال شوی وای، او حتی دغه یو چانس مینځ ته نه وي راغلی چې ولسمشر د خپل سرنوشت وډار شو. او تقریبا که موږ وګورو تاریخ ته، نو رښتیا هم یو لویه ویره موجوده وه، نو ځکه ولسمشر لو هیواد نه بهر ویستل شو. نو دغه حالت دسی غیر متوقع دومره زر وشو، دوی احتیاط هم باید وکړي، خو د احتیاط سره څنګه کې باید یو موقته اداره ده. اوس زه فکر کوم چې یو موقته اداره که هر څوک مشري کوي، دغه د چارو د پر مخ وړلو لپاره یو اداره باید موجوده وي. ځکه زه فکر کوم په ټولنیز رسنیو کې بعضې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې بعضې خپل سري وسلوال دي د دولتي مامورینو لخوا څخه موټر یې راغونډوي چې دا دولتي موټر دی، او حال دا چې طالبانو په خپل اعلان کړی چې تر اوسه پورې چې دولت یو دولت مو شوی مینځ ته نه وي راغلی، نو دولت کوم شیان چې تاسو سره موجود دي دا وساتئ، تر اوسه پورې دا نه دي راټول شوي رسمي ډول سره. نو یو سړی په خپل سر ورځي، یو چاته وایي چې دېرش مرمۍ دي وله ماته د دارانکه، ځکه چې سلا په مقابل کې خو هر چا هر څوک یریږي، مجبور دی چې هغه د دولت کوم مال چې ورسره دی هغه تسلیم کړي. خو دا د دولت تسلیمېدل او دغه د انتقال د قدرت فکر کوم یو مامور چې کله استفاده بلې په ځای راځي دي لاس ورځي
واخلې خلکو ته څه ډاډ ورکوئ تاسو دغه د افغانستان وضعیت له نږدې ګورئ نور نړۍ مو هم لیدلې ده اوس په افغانستان کې ولسمشر نسته پرون ویل چې د روانو سیاسي هلو ځلو ملاتړ کوي خو مرستیال بیا وایي چې دای سرپرست ولسمشر دی او خلک یې غوښتي چې راسي د جمهوریت تر څنګ ودرېږي افغانان یو څه اندېښمن دي کابل ښار او نور ښارونه هم نظامي دي تر اوسه ډېر حالات عادي سوي نه دي دوی ته څه ډاډ ورکوئ خلک باید د څه شي توقع ولري
لومړی خو دوه برخې تاسو لومړی د ولسمشر او د هغه د مرستیال خبر وکړه دویم د خلکو مکړه زه فکر کوم د ولسمشر مرستیال چې کوم پیغامونه اوس ورکوي دا پیغام باید هغه وخت ورکړی وای په عمل کې باید ښودلی وای چې کله څلور دېرش ولایت دوی تر کنټرول لاندې وو هغه وخت د دې وو که دوی کاوه خلک یې هم تر شا ولاړو ټول ملت په یو غږ د دولت تر شا د نظام تر شا ولاړو خپل د ملي اردونه خپل د نظام نه یې دفاع کوله او دوی باید هغه وخت کې مقاومت کړی وای او یو ولایت هم د تنوی برخې چې سقوط شوی وای اوس چې خبره دیجی ته راورسېده چې 98% خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده اوس خبره نور د جنگ ته راسوق کول فکر کوم دا به د پردیو هیوادونو ایجنډا مخته وړل وي افغانستان یو ځل بیا په وینو ککړ کول وي اوس فکر کوم د دې خبرو وخت نه دی اوس وخت دی دی چې له طالبانو سره یو ځای په دې باندې کار وشي یو فرصت زه فکر کوم هر جنجال په خپل منځ کې یو فرصت هم رامنځته کوي دا اوس د دې یو فرصت منځ ته راغلی دی چې طالبان هم باید له د اوښنا کار واخلي او تر څنګ کې د جمهوریت چې کوم خوانی چارواکي دي دوی هم له اوښنا کار واخلي او دوی سره کینی او داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کی چې هر وګړی هر افغان ځان پکې وګوري د هر قشر او د هر ټولنې د هر قوم او د هر مسلک خلکو کې ځان وګوري او خپل حقوقي خوندي وي پکې او دوی ته د کار زمينه مساید شي زه فکر کوم ملت باید خوشبينه وي اگر چې به خوشبينه ډېر څه نشته خو فکر کوم یو چانس ترمنځ شوه دی او دغه چانس نه د دې لپاره ګټه واخلو چې یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټول ملت ټول افغانان پکې ځان نه وګوري او راتلونکي لپاره یو سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي
ډېره ډېره مننه په سلواکي میشت د پانتون استاد او د چارو کتونکو وحید الله سليمان خیل وو چې د راتلونکي نظام د جوړېدو پر سلنګوالي او د غراز روانو حالاتو غږېده
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسم مخکره دی چې نورو راپورونو ته وار ورکړو دویمه نیمایي کې درته دا لرو چې د خزو مخکخ خزو پروګرام او دا هم درته وایو چې په کابل کې د هوایي ډګر شاو خواڅ روان دي او د ملکی هوایي چلند ادارې په دې اړه څه ویل دي دا راپور ورسته راځي خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو
د افغانستان بانک په خوانی سرپرست مشر وایي د هیواد اقتصاد له ګواښ سره مخ دی د مرکزی بانک رئیس په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی او ویلي چې هیله من و چې هیواد ته یې لږ څه نور وخت ورکړل شوی وای چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې خپل پلان جوړ کړی وای د افغانستان بانک په خوانی سرپرست مشر اجمل احمدی د افغانستان اقتصاد په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د انفلاسیون یا د افغاني پیسو د ارزښت د چچېدو خطر شته هغه ویل کېدای شي چې د مرستندویانو مرستې خورا کمی شي او دا ښایي د انفلاسیون د لوړوالي سبب شي پر بانکي سیستم فشار راولي به یې لوړې او بېوزلۍ ډېره کړي په هلمند کې به 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید شي د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د غنمو د اصلاح شوي تخمونو له کروندو څخه به سږ کال 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید شي دغه ریاست وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلګونو جریبه ځمکه د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابیل ډولونه کرل شوي چې له دغو کروندو څخه غنم راټول او پروسس بشپړ شوې دي نوموړي ویل په دې ولایت کې لنګ دې 2000 میټریک ټنه اصلاح شوې او په نمو لړلې 915 میټریک ټنه د دې ولایت په بسکرانو او ازمکو پاتې نور به یو شمېر نور ولایتونو ته ولېږل شي د هلمند د کرنې ریاست د تخمونو د اصلاح ترویج او تکثیر په برخه کې کار کوي ترڅو له همدې لارې بسکرانو ته سالم او ښه کیفیت لرونکي تخمونه ورسوي چې لمخې به یې حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، وړاندې درته دا هم لرو چې په کابل هوایي ډګر کې څه روان دي. تازه بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو مخه دینه نیسي چې له افغانستانه د وتلو په نیت هوایي ډګر ته روان دي، خو بهرنیان وایي یوازې هغه کسان راباسي چې د دوی لخوا یې د ویزو او نورو اسنادو یو څه کارونه پر مخ تللي وي. خو اوس راځو دې ته چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دا چې دې میرمنو څه ویلي دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمېر میرمنو لخوا د شعارونو په لیږدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شعار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاري کې د څو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وایي، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
ما یک خبرنگار، صدای ما صدای ملت ما هست.
د وی خبریالی په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس میرمنی زیانمنیږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره میرمنی باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او شذو ډیر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر او جامعه قبض زده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د آزادیو له لاسوتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې په هغې کې خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې هغوی ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. او خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. په کابل کې مو د لومړي ځل لپاره د طالبانو تر ولکې لاندې د ښځو د مظاهرې په اړه واورېدل. بل لور ته بهرانیانو له طالبانو غوښتي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر په لور د ورتلونکو افغانانو مخه دې نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ډګر شاوخوا د ګڼ شمېر کسانو د راټولېدو له کبله او د غرض د تمباټیل او هوایي ډزو له کبله یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بهرنی حکومتونه له افغانستانه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو هڅې کوي چې په دې هیواد کې له دوی سره کار کړی دی، خو په ورته وخت کې طالبانو د کابل د هوایي ډګر په لور لارې بندې کړې دي. نن دا اندېښنه هم شته چې شایي د خپلواکۍ د ورځې په خاطر شخړې رامنځته شي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان هڅې کوي چې له افغانستانه ووځي. د طالبانو مشرانو ویلي دي چې دوی سوله غواړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پراخ بنسټ حکومت غواړي. طالبانو ته هم ویلي دي چې دوی له خپلو دښمنانو غچ نه اخلي. خو راپورونه وایي چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر شاوخوا پاټکونه جوړ کړي دي او حتی هغو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې اسناد لري. طالبانو او د ناټو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر شاوخوا 12 تنه وژل شوي دي. دا راپورونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې نن په افغانستان کې د استقلال ورځ ده او وضعیت کړکېچن ښکاري. پرون هم په جلال آباد کې د طالبانو پر ضد مظاهره وشوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د دې ډلې پر ضد لومړی ډله ییز غبرګون یاد شوی دی. د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپله لومړۍ مرکه کې پرون وویل چې طالبان مرسته کوي څو امریکایان او د امریکا د متحدانو اتباع له افغانستانه ووسي. خو د ښاغلي بایدن په وینا د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې ستونزې شته چې په افغانستان کې له نړیوالو سره کار کړی دی او د دوی ژوند د طالبانو تر واک لاندې له خطره خالي نه دی. ولسمشر بایدن ای بی سی تلویزیون ته وویل چې امریکایي ځواکونه به شاید اګست تر 1 نیټې وروسته هم که د امریکایي اتباعو د ایستلو لپاره اړتیا وه په کابل کې پاتې شي. پخوا ښاغلي بایدن ویلي وو چې امریکا به خپل ټول پوځیان د اګست تر اخره له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا نږدې 4500 امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې دي او تر اوسه له طالبانو سره د دوی کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. خو د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکایي ځواکونه دا توان نه لري چې د هغو خلکو غم وخوري چې د هوایي ډګر لور ته راځي، ځکه چې دا پوځیان د هوایي ډګر امنیت ساتي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شیرمن په واشنگتن کې وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان ټولو امریکایي اتباعو د نورو هیوادونو خلکو او هغو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد پریږدي له خنډ پرته اجازه ورکړي. اخلي شیرمن بیا وویل چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې طالبان د هغو افغانانو مخه نیسي چې له خپل هیواده د وتلو نیت لري.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال هم روان حالات ساري او دوی وایي چې کله په افغانستان کې هم د سرد خوندیتوب ډاټ حاصل شي دوی افغانستان ته راځي. د بلوچستان په پخین کې د مشال راډیو خبریال د کډوالو یو کمپ ته ورغلی دی.
نو دغه مې اعلان وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شهیده چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پندغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هیواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل هنداره کې چې وګوري خپل
چې دغه ګټ یې د دغه څخه خوړلي دي هغه خلک دي دغه واشات یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې په لوسېدونکی 45 کلن محمد اغا اساکزی له تیرو 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړه سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه سي.
سوالت کې چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کولا کومکونه ودرېدل باران وخاسته اسي مزدوري وي کاریګري وي کولی مو خو د مجبوریت ژمن وو. د وسایي د اسودتوب ژمن مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 44 لکه افغان کډوال میشت دي، خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 30 لکه شایي. 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته به ځي.
الله تعالی حالات مشي د حق د اوس چې موږ راماجر شي وو موږ دې ګره قابس به د خلکو تر لاس ولانی خپل وټ لاین نو سو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تا به کم کار تو غره لبی تا تا خبر به نه اوریدل بس دور وکی و دا خبر سره تو بر کېدل موږ خلکو ته به گزارم سو کول په وسه نه الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نو مسلمانان د ماجر د ستر خلک به تر خپل وطن وتر راشي.
مدني فعال او کامی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زده کړې په پاکستان کې کړې. نو موړی لم چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ چې کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرنان جوړ سو په هغه ټیم کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی. یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځی چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل. نو زموږ دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځایه پورې رسیدلو چې د خپل قوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوي کم سرنن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړو بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده شوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي